سلامونه له بجی شیزه او سه مزه ما زری رادیو خبرونه ته تاسو خره خلاصویم تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویل دي چې د طالبانو د افغانستان د راتګ د بندیز په اړه خاص دلیل نه دی ویلی. ښاغلی بنت دا خبر نن لامو تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې کړي او ویلي دي چې د په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خطر بیا بیا د طالبانو پر تګلارو او اقدامات انتقاد کړی دی چې له دې امله طالبانو د ده د افغانستان پر سفر بندیز لګولی. بلورت به د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرسیاله هیدربار وایي چې افغان خزي د تاریخ پوګدو کې لنګولو سره مخامخ شوې دي، خو کوم تیری او ستم چې طالبانو پیل کړی دی بل هیڅ رژیم تر دې مخکې داسې نه دی کړی. پیرمن بار د خبره نن په خپل اکسپانه کې د طالبانو له لوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د بندیز وتړه ولیکلې ده. اغلی بار زیاتوي چې د بندیز د خزو انجنونو د حقوقو د دفاع په برخه کې نړیواله ټولنه له ویزمن سره مخامخ کړی ده. ریچارډ بنت له 2022 کال را په دې خو د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي په توګه کار کوي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد پرون ویل چې بنت د افغانستان د وضعیت په اړه ناسم معلومات ورکول او افغانستان ته پر سفر بندیز لګول شوی دی. د طالبان ادلی وزارت نن د دوی د مشر د توشی ورسته د امر بالمعروف او نه اعلان منکر قانون پر رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په ویو برخه کې د خزو د حجاب پړه رغلی دي چې د خزو ټول بدن باید پټ وي، د غوی مخ باید ښکار نه شي. په دې قانون کې هم خلک او مامورین مکلف شوی دي چې اسلامي چارو ته د دراوی وکړي، رسنۍ موظف شوی دي چې له شریعت سره سم خبرونه وکړي، سوداګر، کسبکاران او بازګران هم اتول شوی دي چې په جماعت کې لمونځ وکړي. د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت پر خپل کلنی راپور کې د 12 میاشتو په تراس کې د اخلاقي فساد په تور د 10000 کسانو د لیمولو خبره دیو لاسترولنې په توګه یاد کړي. پر دې وضعیت نو وزارت په افغانستان کې له خزو انجنونو او ځوانانو سره د سخت چلن لامل د کورنیو بهرنیو بشري حقوقو بنسټونو تل نیوکه کړې دي. او یو ورځ روسه لدی چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړي، د هیواد رسمن په بریکس اقتصادي ټولنې کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنی چارو وزارت وین آیا خان عاجزاده دا خبر پرون اعلان کړ. بریکس د وی لسی دی پوګدو کې یو ایز 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا وو. خو دا ټولنه اوس په پراخېدو ده او په 13 جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتوپیا او متحده عرب امارات یې غړي شول. سعودي عربستان ویل دي چې فکر کوي د بریکس غړیتوب ترلاسه سکړي. آذربایجان لمړی په 13 جولای میاشت کې په بریکس کې غړیتوب ته لوالتي خو د چین هر کله وکړ. په نننې خبرونه کې تاسو ته ځینې مطالب هم لرو. نګرار کې روسي سیلابونو خلکو ته د ځنې زیانونو تر څنګ مالي زیانونه هم اړولې دي.
نازه به شړک باران شو غل 15 د کې بعد ډېر تیز سیلاب راځي. د خپل غاړه کې مونږ پورنه دي. د دې په څیر پوران
نه وته. د امریکا د وزارت خبرداري ورکړې کډای خراسان څنګه دوی ته غوښ په خړې بیت په پیو کړی.
مرزونه وکړه فتنه وکړه بدلی پر وسولې ده دوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري دغه د غلکانې وسباري.
بله اول د دې ټول مطالب سره سره د سپورت لنډي هم درته وې خبرونه لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مرکز جلال آباد په ومنه یک سره رود ولسوالی او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې د سخت باران لامل راوتل سیلابونو خلکو ته ځنی او مالی زیانونه اړولې دي. نور تفصيل په دې راپور کې.
نازه به شړک باران شو غل 15 د کې بعد ډېر تیز سیلاب راځي. د خپل غاړه کې مونږ پورنه دي. د دې پسې پوران نه وته ما پورته و می کتلې د دیوالو کې اوپر نه نه وته چور کې واړه ورنه مورګانې پلار نو ال د مونږ دري وځي به دا شوینه و مونږ له دا سامان برابر مونږ ته اوپر اور سي مونږ چې دنه کور کې نیمې تر اوپر راځي کې شو راځي کې مونږ ځانستلو سرک کې اوپر راونی و چرونه ډېر خوارې کوشش خلکو راغله گاډو کوشش باندې کوزنه می سرک ته هر څه نه پاتې شو.
دا د جلال آباد ښار د اومی ناحیې د غوچکو اوسیدونکي مدثر روانو چې تیر شپه یې په سیمه د راغلي سیلاب کیسه کوله. مدثر روان ازادي راډیو ته وویل سیلاب یوازې په غوچکو کې د دوی د کور په ګډون یو شمیر کورونه، دوکانونه، جوماتونه او نور ټولګټي ځایونه زیانمن کړي دي.
یوازې زموږ کورونه د سه شاوخوا په ټول بې ساحه کې، غوچکو ساحه کې، زموږ څنګه شاوخوا 200-250 کورونه وړي. همداسې چې دوکان حساب کې کسل دوکان نه دي، داسې دوکانونه خراب کړي دي. پله مړی وړو، نن مې مړی وډ نیولی و، پله په سر بوجي کړی و، موږ پل جنازه کې ګډون وکړ.
د غوچکو یو بل اوسیدونکي فقیر الله ازادي راډیو ته وویل سیلاب ورڅخه سرپنا او د خوراک هر څه له منځه وړي او ټول سیلاب ځپلي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
مکمل سامان چې د ټول د مخې تخریب کړی دی او موږ نه یو ماشوم هم لږ شانې خوږ شوی دی. بس یو شی موږ نه دی پاتې چې موږ به ترې یو استفاده کړي. تقریبا 300 کورونه دي، 200 دوکانونه دي، داسې ډېر ماشومان پکې چې دی زخمیان شوي دي، څه پکې ورکم دي. نو اکرن دونه شي چې ماښام ته د خلکو سرپنۍ یو ځای باید معلومي، ځکه چې دا به اوس په دې بشپه باندې دي او په دې ورځ باندې خو هېڅ شی هم شته دی نه. نه دلته داسې سامان پاتې دی چې موږ پې یعنی د شپې ته پې ودوشو. موږ دغه ځای کې چې دی په کرایي کور باندې اوسېدلو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس هم د ننګرهار سره رود ولسوالۍ، چمتلی، خارګوټی او د جلال آباد ښار اومی ناحیې کې د تیرې شپې سیلابونو کې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو په اړه په یاد ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس مولوی سیف الله خالد له قوله لیکلي بیګا ماښام د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې د شدیدو رختونو له امله د اومی ناحیې اړوند بالادی، ماما مینی، افغان مینی، الفت مینی او د خوګیانو ولسوالۍ اړوند چمتلی خارګوټی کې اووه تنه ټپیان او یو تن مړ شوی، لسګونه کورونه، دوکانونه او نورې زیربناوې تخریب شوي دي. مولوی خالد زیاته کړي چې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې لپاره یې د بیلابیلو حکومتي ادارو او مرستندویو موسسو سره غونډه کړې ده. د هغه په وینا چې د زیانونو او زیانمنو شوو د کره شمیرو معلومولو لپاره سروي هم پیل کړې ده. په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست ویلي چې د تیرې شپې سیلابونو له امله ورته دوه تنه ټپیان راوړل شوي وو چې یو ماشومې د ډیرو ټپونو په وجه مړ شوی دی. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اړوند او شاوخوا سیمو کې د تیرې شپې تازه راوتلو سیلابونو په داسې حال کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې سیلابونو، توپانونو، ګلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي او لا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
د ننګرهار سربیره په کابل او سونورو ولایتونو کې درنو ورښتونو او سیلابونو د سر و مال زیانونه اړولي دي. په دې اړه فیروزه زی راپور لري.
د سیشنبې د ورځې شدید اورښتونو او سیلابونو د افغانستان په څو ولایتونو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي او د خلکو پر مخ د تګ راتګ لارې هم بندې کړې دي. د راپورونو له مخې د کابل ځینې سیمې، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا او ځینو نورو ولایتونو کې شدید سیلابونه راوتلي دي. په خواله رسنیو خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل په دشت برچی، کوټی سنګي او خیرخانی سیمو کې سیلابونه د خلکو کورونو ته ورننوتلي دي. د کابل ښار د مهدیه خرګوټي اوسیدونکی ایوسلی وایي چې سیلابونه د ورور له دوکانه یو موټر لرګي او د ډبرو سکاره وړي دي.
چوبایش را مقصد یک موټر چوب تقریبا یک موټر چوب سیل بردک دیگه زغال هم بردش.
یو موټر لرګي سیلابونو یې وړل، سکاره هم وړي. تقریبا له یو موټر ډیر کم پاتې دي. موږ پرون مخام پورې وکړای شو چې اواز 15 یا شپک کراچي لرګي ټول کړو او دوکان ته راوړو.
دا وایي چې په دې خرګوټي کې د سیلابونو له امله یو ماشوم او یو نارینه هم مړ شوي دي. د کابل د دشت برچی د ګلخانی سیمې اوسیدونکي نجیبې هم ازادي راډیو ته وویل
د منطقې ما قبول بسیار دچار سیلابای شدید بودو.
پرون زموږ سیمه له شدیدو سیلابونو سره مخ وه. زموږ د ګاونډیانو کور له اوبو ډک وه او ټول وسایل یې اوبو یوړل. په ډېره سخته یې
بلخوا د پنجشیر ولایت ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د دغه ولایت په روخي ولسوالۍ کې د خلکو کورونه چې د سیند دواړو غاړو ته پراته وو ویجاړ کړي دي. د دغه ولایت د روخي ولسوالۍ اوسیدونکي احمد وویل
خسارات انگفت مالی برای مردمی که بیشتر متضرر
خلقو ته مالی زیانونه و راوختی ده خلقو ژوی چې په غرونو کې وو سیلابونو کې لمنځت للی چشمیره 200 تر رسیدي ده خلقو کرنیز زمکه هم لمنځت للی دي
طبيبه هوته درسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت چارواکو د ورستیو سیلابونو د وخت زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنی جواب نکړي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې روانه ونې هم د هیواد په 15 ولایتونو کې شدید ورښتونه او سیلابونو درې کسان مړه او 9 نور ټپیان کړي دي د یادونې ده چې د روان هجري لمریز کال له پیله تر اوسه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې شدید ورښتونه سوي او سیلابونه راوتلي چې د نړیوالو مرستندویه سازمانونو په خبره دغو طبیعي مصیبتونو بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر زیات کړی دی
د امریکا د فوزرات خبرداري ورکړه ک چیرته د دایښ خراسان څنګه لوري ل کوم غوښ سره مخامخ شي بریډ به پری وکړي یشمیر پوزی کارپون او سیاسي شنو کې په افغانستان کې د دایښ ټل پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه بیلابیر نظرونه څرګندوي نور حال د بدی سپوکمه په دې راپور کې
د امریکا دفاع وزارت پنتاګون سرپیره پر دې چې په افغانستان کې د دایښ یا اسلامي دولت نومې وسلواله ډلې د بیا ودې په اړه خبرداري ورکړای خو د امریکا د ګټو پر وړاندې د دې ډلې ګواښ ژر پېښېدونکی نه بولي د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنتاګون ویاند جنرال پاتریک رایډر د سیشن مې په ورځ د اګست په 16 یوې خبري ناستې ته وویل چې د افغانستان په شان هیوادونو کې لیدل شوي چې دایښ ډله بیا کولای شي پکې وده وکړي جنرال رایډر د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات له افغانستانه له وتلو وروسته په تیرو دریو کلونو کې تر کومه حده د دایښ پر خراسان څانګې څار لري او پر دې اړه د امریکا اقدامات تر کومه بریده دي زیاته کړې چې که د امریکا یا ګټو پر وړاندې یې ګواښ ولیدل شي دوی به یې پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي هغه وویل چې اوس مهال د دایښ خراسان څنګ پر وړاندې د عملیاتو په اړه معلومات نه لري
یقینا که چیرې متحده ایالاتو ته قریب الوقوع ګواښونه ووینو دا حق ځان ته ورکوو چې د بریدونو په ګډون لازم اقدامات ترسره کړو خو اوس تاسو لپاره د اعلان څه نه لرو
که څه هم دایښ په افغانستان کې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال د خونړیو بریدونو پړه پر غاړه اخیستې خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دایښ په دې هیواد کې ځپل شوی او سیمې او لویدیځ ته ګواښ نه دی تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د سیشن بی په ورځ ویلي که پاکستاني اړخ ته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دایښ پټنځایونه له منځه یوړل شي د دایښ ګواښ به په بشپړه توګه له منځه ولاړ شي په همدې حال کې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل غواره ده چې امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره په ګډه د دایښ پر وړاندې مبارزه وکړي
په باور باندې چې امریکایان په داسې سیاستونو کې باید د دقت څخه او د یو سوي پلان له مخې عمل وکړي نه د احساساتو له مخې څخه افغانان په جدي توګه باندې د امریکایانو څخه ځورېدلي دي د شل کلن اشغال په دوران کې ولې اوس د دغې اړیکو شوالی غواړي بهبود غواړي چې یو نوی فصل د دوستۍ وو او د متقابل احترام و د متقابلې همکاري رامنځته شي
د سیاسي چارو بل پو طارق فرهادي بیا وایي چې د امریکا ټاکنې نږدې دي که امریکا لګواخونو د ځان ساتنه غواړي
اگر فقر در افغانستان بیشتر شوه و افغانستان به رسمیت شناخته نه
د اوس لپاره په افغانستان کې وضعیت آرام دی خو که بیوزلی زیات شي او افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي نو دا ګواښته چې د دایښ په څیر جنایتکارې ډلې به خلک وګماري موږ او نړۍ باید دې ته پام وکړو چې هیواد داسې یو ناورین ته مخکې نه کړو
که څه هم په افغانستان کې د دایښ خراسان څانګې د وسلوالو د موجودیت او ګواښ په اړه اندېښنې لا له وړاندې موجودې دي دا اندېښنې وروسته له هغې لا پسې زیاتې شوې چې دغه وسلوالې ډلې په روسیه او ایران کې د خونړیو حملو مسؤلیت ومانه له دغو پېښو لږ وروسته د روان کال په لومړیو کې د افغانستان پر هوایي حریم د بې پیلوټه الوتکو د ګزمې راپورونه خپاره شول هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د افغانستان یو سیمه ییز خصوصي تلویزیون ته پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي ویلي وو چې دا الوتکې امریکا پورې اړه لري او دا یې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه وبلله د امریکا د مرکزی قومندانې سنتکام قومندان جنرال مایکل کوریلا شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د داعش خراسان څانګه ښایي د شپږو میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر پر امریکا او لویدیځو ګټو برید وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له انډیا ازادي راډیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان بهر بیا د ایران په یزد ولایت کې یو بس د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 28 پاکستانیان چې راغتا تربین په مراسمو کې د ګډون لپاره روان وو وژل شوی دی او په دې پیښه کې 23 تنه نور ټپیان شوی دي. د پیښې جزئیات د فرشتې ساک پر راپور کې.
د ایران په یزد ولایت کې د اربعین د مراسمو لپاره د پاکستانی زیارت کوونکو د یو بس د چپکېدو پیښه کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او درویش نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو فردا څنګه د یزد ولایت د بحرانونو د مدیریت د مشر محمد علي ملکزاده له قوله ویلي چې په دې پیښه کې د 1400 ټپیانو حالت نازک دی. د ایران خبري اژانسونو هم د یزد ولایت د بیړنیو مرستو د چارواکو په حواله ویلي چې دغه بس د سې شنبې په ورځ ماخستان نږدې 10 بجې د تفت ښار د دیشیر د پولیسو د یو مرکز مخې ته چپه شو او ور یې واخیست. د راپورونو له مخې په دغه بس کې له 150 تر 350 پورې پاکستانی مسافر سپاره وو چې د ایران له ختیځې پولې سیستان بلوچستان څخه د خوزستان د چزابې سیمې ته روان ول. د یزد ولایت د بیړنیو خدمتونو د مسؤل په وینا په وژل شویو کسانو کې 11 ښځې او 11 تنه نارینه شامل دي. د ایران اسنا خبری اژانس لیکلی چې په ابرکو سیمه کې د خاتم الانبیا روختون، په تفت سیمه کې د شهید بهشتي روختون او په یست سیمه کې د شهید رهنمون روختون د زخمیانو د درملنې لپاره چمتو دي. د بریک په سیستم کې تخنیکی ستونزه د موټر چلوونکي له لارې سره نابلدي او د موټر خرابوالی د دغې پیښې لاملونه بلل شوي دي. رویټرز خبری اژانس دا هم لیکلی چې پاکستانی رسنیو د یو ځایي شوې مشر قمر عباس په حواله د وژل شویو شمیر 15 کسان ښودلی دي. د دغه رپورت له مخې د دغه بس مسافر د پاکستان د سند ایالت د لړکانا ښار شویګان وو. د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداری په ایران کې د پاکستانی زیارت کوونکو د وژل کېدو له کبله خواشینی ښودلې او د بهرنیو چارو وزارت ته یې لارښوونه کړې چې مړی پاکستان ته واستوي او ټپیانو سره په وخت مرسته وکړي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هم د دغه پیښې په خبرګون کې د وژل شویو له کورنیو سره د خواخوږۍ ترڅنګ د هغه شویه زیارت کوونکو چې د بس د چپکېدو له امله مړه شوي خواشینی څرګنده کړې ده. د اربعین مراسم په وروستیو کلونو کې د ایران د حکومت په تبلیغاتو سره په عراق کې ستر مذهبي مراسم ګرځېدلي دي. په همدې مناسبت د عراق په کربلا لاخار کې په میلیونونو شیعاګان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راټولېږي او ماتم کوي چې له ډېرې ګڼې ګوڼې سره ملا مراسم وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم ورګرز افغانستان ته. په افغانستان په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د ولی دفتر د دغه ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په ښوونځیو مدرسو کې په ټولو زده کوونکو د امارت پیژندنې په نوم د کتابونو د ویش خبر ورکړ شوی دی. دغه دفتر په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا کتابونه د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري ویشل شوي دي. یو شمیر د پریکړه غندې او ټینګار کوي چې د ښوونځیو نصاب باید سیاسي نه شي. نورحال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې.
سره له دې چې په ښوونځیو او مدرسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د امارت پیژندنې په نوم کتاب د تدریس او ویش په اړه د زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې دي او پراخې نیوکې پرې کېږي، تازه په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی دفتر د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ښوونځیو او مدرسو پر ټولو زده کوونکو د دغه کتاب د ویش خبره کړې ده. د دغه دفتر د سیشن می په ورځ د زمری په دیر شمه په خپل ایکس پاڼه د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو برخی عمر حافظ حمدالله سید په حواله لیکلی چې دا کتابونه د یاد ولسوالۍ په 15 ښوونځیو او 21 مدرسو کې له زده کوونکو د ازموینې اخیستنې په هدف ویشل شوي دي. سید وړاندې زیاته کړې چې له زده کوونکو د ازموینې تر اخیستو وروسته بریالی زده کوونکو ته ځانګړې جایزې په پام کې نیول شوي او د دې ازموینې د اخیستو موخه هم د ده په خبره د طالبانو د حکومت له کړنو سره د نوي نسل بلدتیا او مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي. د دغه کتاب محتوا تر ډیره د طالبانو د رهبرانو او جنګیالیو د کړنو پوځي فعالیتونو د لومړۍ دورې واکمنۍ ستاینه او د تیرو 20 کلنو جګړو او د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ اړوند معلومات بلل شوي دي. هڅه مو وکړه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې چیرې چې دا کتابونه ویشل شوي د میشتو زده کوونکو او ښوونکو نظر واخلو، خو د موضوع د حساسیت له امله څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. خو د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو ښوونکي په ښوونځیو او مدرسو کې د عمارت پیژندنې کتاب د تدریس خبره تاییدوي. د پنجشیر ولایت یو ښوونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا کتابونه په مدرسو کې لاس پلاس کیږي، په ښوونځیو کې خپریږي او لوستل کیږي، خو هلته یې بڼه لازمي نه ده. د پنجشیر د اطلاعات او کلتور ریاست په دې موضوعاتو کار کوي او خپروي.
د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په ښوونځیو کې د دا ډول کتابونو تدریس ناورین بولي او وایي چې دا به ښوونی سیستم له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي. د دغه فعالانو له ډلې عبدالحادی وزین ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د پوهنې او معرف نصاب باید ملي پاتې شي. اسلامي ارزښتونه، ملي ارزښتونه او علمي ارزښتونه ته باید ژمن نصاب وسیږي. د معرف او د پوهنې نصاب سیاسي کول، حزبي کول او تنظیمي کول دا د افغانستان په خیر نه ده، دا د افغانستان بحران سره مواجه کوي.
د کندهار ولایت مقام په داسې حال کې د یاد ولایت په ښوونځیو کې د عمارت پیژندنې کتابونو د ویش او تدریس په اړه دا څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې د پنجشیر، پروان، بامیان، جوزجان، هرات او یو شمېر نور ولایتونو په ښوونځیو کې د عمارت پیژندنې له کتابونو ازموینې اخیستل شوي دي. تر دې مخکې د یو شمېر کورنیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ماشومانو لپاره په ښوونځیو کې د دا ډول کتابونو د تدریس په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دا کار به د دوی ماشومان افراطیت ته وهڅوي او ذهنونه به یې خراب کړي. د پوهنې فعالان ټینګار کوي چې په ښوونځیو کې باید کیفیت ته زیاته پاملرنه وشي او ځوانان د له عصري او پرمختللو علومو سره آشنا شي، څو وکړای شي چې د عصري او پرمختللو علومو په برخه کې له نړۍ سره سیالي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په کندهار کې د خټکیو کاروانګر وایي چې سږکال د ناروغۍ له امله حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصلات هم بازار نه لري. تېرو کلونو کې به د کندهار خټکی او هندوانې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږکال دغه هېواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله افغان سوداګر صادرات نه دي کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې ګڼې کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې له اړخه په جنوبي زون کې ډېر مشهور، خو کروندګر یې وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن شوي دي. سردار محمد پر خپل درې جریبه ځمکه د خټکیو پالیز جوړ کړي، خوایي تیر ورشتونو یې حاصل زیانمن کړ.
ورور مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بدلی پر وسولې د دوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه دغه کانې اوس باري هلته بازار کې په پنجي او فلسطین او په شلي په داس خرڅي شی مو نه دي په جوړ کړي. دغه خپل مصرفونه مو نه دي په جوړ کړي، کار مو په دغه رقم پر خراب.
تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هندوانې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتي سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه به یې پلوري. د حق محمد او زلمی په نمونو د خټکیو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکیو د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډېر وکړه، بیا په اول سر کې ژلۍ پر وسه ده، ژلۍ پلزونه ډېر کمزوري کړه، د کار یې وایستله، اوس پلزونه ورسېدله، اوس بیا د خرید فروش نه لري، نه خرڅېږي په بازار کې. تقریبا موږ چې یو سو هغه زموږ د موټر کرایه لا نه راجوړوي، خو تقریبا دا رقم موټر موږ په 2500 ورکول، په اوس په 3000 په 3500 موږ ورکول.
بازار یې د لیبیخي کمزوری دی او د مخه پاکستان ته اوښتله، اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نه ځي. باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکو ته د زموږ خټکی ولاړ شي. ډېر ښایسته خټکی مو دی، دلته په بیخي په کمو پیسو خرڅېږي، باید خارج ته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سږ کال پر 600 هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سږ کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 500 سره پر 600 هکتار از زکه باندې زموږ معلومات د ټاله مخسخه د خټکوی په لزونه سوي دي چې 3500 ټنه حاصل ان شاء الله امیدوارو چې لاسته راوړو. او هم دا شان د هندوانو په باب 200 هکتار شاوخوا باندې د هندوانو په لزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټنه ټکټونه حاصل به د هندوانو لاسته څخه راوړو. که وایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې سږ کال 10% او خټکو کې بیا 15% کموالی راغلی دي.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون پر راتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
تر نه نیم بجو وروسته د سپورت اونیس پروګرام هم تاسو ته لرو، خو تر دې دمخه د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو ته ستاسو رسیدلی پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنو د کلي نه ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې د ازادۍ راډیو کارکونکو د سلامونه او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلام مو دا درخواست نړیوال تم دا درخواست د افغانستان حکومت تم دا درخواست چې د افغانستان خلکو نوې زیستاني پاسپورټونه ستدي او بنسن ناسي ګوندیان موږ سره ډیر ناسمه چلن کوي او بالکل ټاڼي او جیلونه را مې ټول ډکړل. نو خواري کولې شو، نو غریبي کولې شو، نو مزدوري لتلې شو. یو سره تم چار چاپېر ته اغزن تارونه خواري کړې دي او چې اغزن تارون منی وروړو بس دې رحمانه توګه باندې چار چارونه سره کوي ممبري دي. نړیوالو د افغانستان حکومت هم دا درخواست چې موږ ته د کار زمینه برابر کړي او پاسپورټونه ویزو ترتیب راله برابر کړي چې هر یو ممالک ته موږ تګ راتګ کوو. نو په خوشاله زړه یعنی په خوشاله توګه موږ خپل خواري مزدوري کولې شو، لکه نور څنګه چې نور ممالک خواري مزدوري کوي. وسلام.
سلام آزادی ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. امر بالمعروف طالبان کوم مسولین چې دي خلک ورسره ډېر تنګ شوي دي او حالکو ته مشکل جوړوي. سلمان د ګنن تنوزی او ورته وایي چې وسه داسې جوړ کړه او داسې جوړ کړه. الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي، موږ ټول مسلمانان یو، موږ قرآن شریعت باندې پوهیږو او حدیثونو باندې هم پوهیږو. په دې باندې حالکو ته مشکل مه جوړوي، خلک ورسره پازابېږي، باید داسې خلکو سره چلند وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوړس په خیر صحت مشه دی الله مقدر او خیر وس. ما شکایت په دې اړه دی، زه تر اوسه بیا درجه پورې دنیا علم کړی دی، عصري علم تر سپځم سیم په پورې کړی او بیکاری ده، تر اوسه ناست دي څه کار و شی نسته، په کورو کې مشکلات ډېر دي، نو شتمني او شی ډېر سره ختم دي. او دلته د ګرمۍ ستونزو سه مریضان او شان پورته سوي دي، نو ډېر الله ته اضطرار دی. موږ غواړو چې د یو ترتیب د کار زمینې راته برابرې سي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه کې دولس شپږ نوي کې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. وړاندې په دې خپرونه کې د سپورت اونیز پروګرام هم تاسو ته لرو، خو تر دې دمخه ساعت 9:30 دقیقې خبرونه.